درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پایل کې پام وکړی مهمو خبرونو ته. د افغانستان په شمال کې د تیر شپې د زلزلې مرګ ژوبله شیبه په شیبه په زیاتېدو ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس رپورټ ورکړی دی چې د ماسپښین تر دوو بجو پورې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او 133 نور ټپیان شوي دي. تر ټولو ډیر زیانمن شوي ولایتونه سمنګان، بلخ او بغلان دي. د تیر شپې د زلزلې د مرګ ژوبلې شمیر د بدلېدو په حال کې دی. د مرګ ژوبلې شمیر د ورځې په جریان کې څو واره لوړ شو. د سلګونو کورونو د ویجاړېدو راپور هم ورکړل شوی دی. داسې چې یوازې د بلخ په شهر بزرګ ولسوالۍ کې د خلکو 800 کورونه ویل کېږي چې وران شوي دي. د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزله بیګا شاوخوا یوه بجه وشوه چې مرکز یې د سمنګانو خلم ولسوالۍ د ځمکې په تل کې 28 کیلومتره ژور وو. د افغانستان په شمال کې د دغه زلزلې په تړاو ګڼو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو له افغانانو سره د خواخوږي پیغامونه شریک کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې د پیښې په لومړنیو ساعتونو کې یې د بیړنیو مرستو ټیمونه سیمې ته ولیږل او زیانمنو ته ژوند ژغورونکي خدمات وړاندې شوي. اروپایي ټولنې هم ویلي دي چې دوی په دې سختو حالاتو کې له افغانانو سره درېږي. دغه راز د هند بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په تلیفوني تماس کې د زلزلې د قربانیانو په هکله همدردي څرګنده کړې ده. څه باندې 6000 سودانیان د دارفور له ختیځ څخه تښتېدلي دي. په وروستیو اونیو کې د مرکزي کوردوان سیمه د سوډاني پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونو آر اس اف ملیشو ترمنځ د دوه کلنې جګړې په یو نوي ډګر بدله شوې ده. دا تحول وروسته له هغه پیښ شو چې ملیشه ځواکونو د دارفور په ښار کې د سوډاني پوځ وروستۍ اډه الفشر ښار ونیوه. مخکې له دې د امریکا د یل پوهنتون څېړونکو د سپوږمکۍ د نویو عکسونو په استناد د سوډان په الفشر ښار او شاوخوا کې د ډله ییزو وژنو په اړه اندېښنې وښودې. د شخړې په جریان کې د چټک ملاتړ ځواکونه او د سوډان پوځ دواړه د جنګي جرمونو په ترسره کولو تورن شوي دي. او د هند د ښځو کرکټ ملي لوبډلې په لومړي ځل نړیوال جام وګاټه. د هند د ښځو د کرکټ ملي لوبډلې له جنوبي افریقا سره په پایلوبه کې مخ وه. هندي ټیم وتوانېدی چې په 250 منډو خپلې سیالۍ ډلې ته ماته ورکړي او په لومړي ځل یې د 50 اوورو یا یو ورځنیو سیالیو نړیوال جام خپل کړ. هندیو لوبغاړو ښه بیټنګ وکړ او په ټاکلیو 500 اوورونو کې د 2 وکټو په زیان 298 منډې وکړې. په ځواب کې د جنوبي افریقا د ښځو لوبډله په 46 اوور کې په 246 منډو وسوځېده. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. د افغانستان په شمال کې د تیر شپې زلزلې لسګونه کسان وژلي او سلګونه نورې ټپیان کړي دي.
ما شاوخوا بودیم، زلزله بسیار شدید بود. دل بیرو برو بودیم، خود مسلم سکافید و عروسی برشه شهید شد، تمام زلزله پا برواد شد، جبه شد.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په هیواد کې د رسنیو فعالیتونو او خبریالۍ باندې سخت بندیزونه لګېدلي دي.
طالبان د رسنیو په وړاندې د مختلف محدودیتونه دوی وضع کړي دي او دغه محدودیتونه تر اوسه پورې ادامه لري.
د طالبانو د حکومت د محدودیتونو څخه د سینګارګرو ښځو شکایت به هم واورو.
بو بار که من یک صدا گدیشتم داخل گروه صدا مده ای کردم و امرو به معرف بیام و مرمو با 27 شو بندی بودم.
یو ظلمی بم دیاره یو گروپ که غگیز پیغامی خیلی و چه امرو به معروف کسان نخلل بو بیش پی بندی کری بود.
نور مطالب او ریپورتون حمله رو را سرپات شید.
در دیشه بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
درنو اوریدونکو، څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان په شمال کې د تیر شپې زلزلې لسګونه کسان وژلي او سلګونه نورې ټپیان کړي دي او دا سی ویرشته چې د مرګ شوبلې شمیره به زیات سي. د ما همکار اکرام الله اکرام را سره د ټلیفون په کرخ کې دی. اکرام صاحب، نوی جزئیات څه دي؟ مهرباني وکړئ.
سرور صاحب، که هم د مرجوب لپاره باندې ورستی ارقام لا د طالبانو حکومت نه دي شریک کړي، خو بیلابل ارقام وړاندې کیږي. د سمنګانو او د بلخ هغه ولایتونه چې د زلزلې اصلي مرکزونه بلل کیږي، د دې چارواکو په دې دوه ولایتونو کې د سلويختو کسانو مړینه کورنۍ ورسنۍ ته تایید کړي ده او دغه راس د شپږ سو شپېتو نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. خو د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس بیا خبر ورکړی دی چې د نن ماسپخین تر دوه بجو پورې وویشت کسان چې دی مړه شوي دي او وسه و درې دېرش نور چې دی ټپیان شوي. د طالبانو عام روغتیا وزارت بیا رسمي بیان کې د شلو نه د ډیرو کسانو مړینه او د پنځه سو څلور دېرشو نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. دا زلزله بیگاش په شاوخوا یو بجا وشو د رختر په کچه شپږ اشاریه درې درجه زلزله و چې ویل کیږي داسې چې د ځمکې لاندې 28 متره دننه و. د افغانستان شمالي ولایتونه یې زیانمن کړل، په ځانګړي ډول سمنګان او بلخ ولایتونه، خو په بدخشان، کندوز او بغلان کې هم زیانونه اوښتي دي. د بدخشان سیمه ایزو چارواکو ویلي دي چې دلته لږ 800 او کورونه چې دی دا قسمی او په بشپړ ډول باندې زیانمن شوی دی، خو د تلفاتو په اړه باندې بیا څه نه دی ویلي. د کندوز روغتیایي چارواکو بیا ویلي دي چې لږ تر لږه 200 ټپیان دوی ته ورول شوی دي چې ځینې یې لومړنۍ درملنې نه وروسته بیرته کورونه ته استول شوی دي. په سیمه کې چې ما خبرې وکړې د سمنګان ولایت یو اوسیدونکو نصر الله را ته ویل چې دغه زلزلہ چې و دا ډیره دوامدار و او زکه پراخه ویجاړی را منځ کړی. د په دغه زلزلہ کې میرمنم امل شوې ده. اگر ته ویل
ما شاخه و دې زلزلہ به سار شدت بود د بیرو پر و ده خو دې مسله سکافت و روسي ورجه شهید شد تمام زلزلہ په بار و شد جب بجوت ساده دې چې شم اگر ما ځان یې خبر نه درم روسي جانب شهید شد او مله دوران په تبي کما شهید شد غریب مردم واسه دې پین کې چاله تاس.
سرور صاحب، دمدی ولایت یو بلی اوسیدونکو سرم چې ما خبرې وکړې هغه کس هم د مرګ جوب لپاره باندې خبرې کولې، خو د یوې رسمي سرچینې په توګه نه غږېدل. خو ویل چې ډیره قوي او شدیده زلزلہ و چې د دوی د کور دیوالونه یې ونړول او شاوخوا د ډیرو خلکو ته زیانونه واړول. نو ما وړي وویل
خانه خود ما رم دیوالای خانه یک طرف دیوالی اولی چپه شده یا از تمام یمی کوچه و گذر و همسایه و قوم خیش از کلگی دیوالا و خانه تخریب شده. بسیار زلزله خطرناک بود.
د بلخ د شلګری ولسوالۍ یو وسیدونکو فیض الله چې دا هم په دې زلزلہ کې زیانمن شوی دی، د سره مې خبرې وکړې. دوه ویل چې د شپې یو ناڅاپه شور شو او لشور نو وروسته یو بد وضعیت رامنځته شو چې دوی نه لار او ګودره خطا کړه. اگر ته ویل
نشکه منګه ویدو شیاو دم ګرز ګروسو کوټه خو زه د پاسې د ماشومان مرڅ کش کړ لاس نه څوک ویدو څوک نیمه راو تل ډیر خطرناک زلزلہ سره ډیر کورونا فو غرزیدل ډیر بد حالت ډیر ګرد خاورې برق نو بیخیا وحشتناک صحنه و.
سرور صاحب، دغه زلزلہ چې د دې د بغلان مزار ترمنز لاره چې دا لدی عمله تړل شوی و، نکته څوم د طالبانو حکومت ویلی و چې د تاش قرغان تنګي کې بیرته کار شروع شوی د چلار پرانستل شي او الته د غرنه ډبرې راخویدلې وی چې ځین ګاډی زیانمن کړي، موټر زیانمن کړي وی او الته ځای دکانداران او دکانونه چې دای لمن زوړیو. دغه د ازبکستان او تاجکستان نه چې افغانستان ته کومه وارداتي برېښنا راغلی دا په دوه دریو زینو کې د دوی مزي پرې شوی چې د افغانستان برېښنا شرکت د طالبانو تر واک لاندې غوي تایید کړي او ویلي چې د کابل په ګډون زیات شمیر ولایتونه اوس مهال چې د بې برق دي که څه هم اوس تازه ویل چې د تاجکستان برېښنا بیرته ونخلول شو. بیلابیلو لوریو په دې اړه باندې د غم شریکۍ پیغامونه د غم رازۍ پیغامونه خپاره کړي دي. د اروپای ټولنې استازي د افغانستان لپاره یو پیغام پور کړی دی او دای ویلي دي چې دوی له افغانانو سره ولاړ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسوالۍ یو نامه چې دی دوی ویلي دي چې د نورو بشري مرستندوی بنسټونو سره یو ځای په شمال کې زلزله ځپلو سیمو ته د ژغورنې ډلو د استولو او د بیړنۍ مرستو د پیلولو په حال کې دي. او د دې ترڅنګ چې دی په کابل کې د جاپان او د ایران سفارتونو هم په دې اړه باندې د مرستې سینه ډبولې. د تازه طالبانو یو خبر خپور کړی چې د هند د بهرنۍ چارو وزیر د طالبانو د بهرنۍ چارو د وزیر سره خبرې کړي دي او د مرستو لومړنۍ جوپې چې دا هغه زلزله ځپلو سیمو ته ور روانه کړي ده. خو سمره چې خلکو سره وغه کېدم سر ورسېب دوی وایي چې شپه روانه ده او هیڅ ډول مرستې لا تر اوسه پورې دوی ته نه دي رسیدلې. دوی د لومړنۍ خوراکي توکو د مرستې غوښتنه کوي د غراز د خیمو او د سرپناه ځکه ډیرو زیاتو خلکو خپل کورونه چې د لاس اور کړي کورونه نړیدلې دي. سرور صاحب دا په روان میلادي کال کې دوهمه خونړۍ زلزلہ دا مرګونی زلزلہ ده چې په افغانستان کې په پراخه کچه باندې ویجاړې رامنځته کړي او سلګونه او زرګونه کورنۍ چې دا زیانمنې. لدین وړاندې د 13 اگست په 1 په کونړ کې د غړولې او زلزلہ وشو چې لامل لکتر لګه 2200 کسانو نه ډیر چې دا امړشول او زرګونه نور ټپیان شول او د غراز ډیری کورنۍ چې به کور شوي چې لا هم دوی په خیمو کې ژوند کوي او دایمي سرپناوی ورته نه دی برابر شوی.
ډیر ډیر مننه اکرام صاحب د نورو جزئیاتو او د تحولاتو په اړه به هم تاسو نه په نورو خبرونه کې وورو.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې په هواد کې د رسنیو فعالیتونو او خبريالي ځپل ډیر شوې دي. د مرکز تیر ورځ په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د واکمنۍ په څلورو کلونو کې د خبريالانو او رسنیو د کارکونکو د حقونو سلګونه سرغړونې ثبت شوې دي. له افغانستانه بهر د رسنیو یو شمیر فعالین وایي طالبان باید د سیاسي او نړیوالو فشارونو لاله اړ کړل شي چې وضعیت بدل کړي او پر رسنیو محدودیتونه لری کړي. نور تفصيل په دغه ریپورت کې.
د افغانستان خبريالانو مرکز وایي چې په دغه هیواد کې د رسنیو او خبريالۍ پر فعالیتونو محدودیتونه په بیساري ډول زیات شوي دي. د مرکز د یکشنبې په ورځ د نوومبر په 2 نیټه د خبريالانو پر وړاندې له جرمونو د مافیات پای تر رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې زیاته کړې چې افغانستان کې د مافیات د کلتور دوام د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې د ګواښونو فشارونو او محدودیتونو د زیاتوالي سربېره د ټولنې او د هیواد د پراختیا پروسې لپاره ناوړه پایلې لري. په خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو د واکمنۍ د پایل راهیسې د 2021 کال د اگست 15 څخه تر 2015 کال د اگست تر 15 په 13 کلونو کې د خبريالانو او رسنیو د کارکونکو د حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 640 قضیې ثبت شوې دي. په بیان کې راغلي چې د ملي ژری ټلویزیون د دوو کارکونکو په ګډون چې د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې وزل شوی 15 افغان خبريالان او د رسنیو کارکونکو وزل شوی او د خبريالانو او رسنیو د کارکونکو د نیولو له 215 څخه زیاتې قضیې ثبت شوې دي. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد مخکې ویلي و چې خبريالان د خپلو دندو له امله نه دي نیول شوي او دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو او خبريالانو ملاتړ ته ژمن دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د خبريالانو د فدراسیون وایان حشمت وجداني وایي چې رسنۍ په افغانستان کې د طالبانو د څلور کلنې واکمنۍ پر مهال د ازادۍ له کمښت او پراخو محدودیتونو سره مخ شوي دي. د ازادي رادیو ته وویل
طالبان د رسنیو په وړاندې مختلف محدودیتونه دوی وضع کړی دي او دغه محدودیتونه تر اوسه پورې ادامه لري او دې ترڅنګ خبريالان ډیر خبريالان دي ته مجبور کړی چې یا خپل دندو څخه ګوښشي او یادی ته مجبور سوی دی چې هیواد پریدي. ولې په تیر څلور کالو کې د طالبان لخوا ډیر خبریالان ونیول سو، شکنجه سو او حتی دې ته مجبور سو چې هیواد پریدي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل نوې اعلامیه کې د طالبانو له حکومت دا هم غوښتي چې هغه فرمانونه لغوه کړي چې په بېسارې ډول یې د رسنیو ازادي محدوده کړې، هر خبریال ته اجازه ورکړي چې په ازاده توګه خپل اساسي حقونه وکاروي او د پیښو د انعکاس کولو او حقیقت څرګندولو توان ولري. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ بنسټ نای پخوانی مشر صدیق الله توحیدی وایي چې طالبان باید د سیاسي او نړیوال فشار له لارې اړ کړل سي چې وضعیت بدل کړي او د رسنیو محدودیتونه لري کړي.
با فشار سیاسي طالبان باید مجبور شوند تا
طالبان باید پر سیاسي فشار دیتا اړ شي چې دا وضعیت بدل کړي. کنه باوري نه يم چې د طالبان زموږ په غوښتنو څه بدل شي.
مخکې له دې د رسنیو او خبریالانو ځینو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي محدودیتونو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د دې وضعیت دوام کولی سي په هیواد کې د بیان ازادۍ ته نور هم زیان ورسوي. د دې بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ له تیرو څه باندې څلورو کلونو راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل شویو مقرراتو سره سم او تر څار لاندې فعالیت کوي او یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه ځنډولي یا یې محدود کړي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
له پاکستان او ایران افغانستان ته ستنه شوی یو شمیر افغان او افغانان وای د خوړو د خوندیتوب او ماشومانو د پالنې په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې تازه درې افغان کډوال ماشومان چې خپل کورنیو سره له پاکستان افغانستان ته د ستنودو پر مهال بند پاتې وو، د لوګې او سړی حواله عمله کندهار ته رسیدو وروسته په کم کې مړ شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
له پاکستان او ایران راستنه شوی یو شمیر افغانان وای د خړو د خوندیتوب او ماشومان د پالنې په برخو کې لږی دیننګونو سره مخ دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د خپل ماشومان لپاره کافي خوړی نشي برابرول او روغتي خدماتو ته لاسرسي محدود دي. د لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ د سرخکانو د بیرته راستنو شوی کډوالو په کم کې میشت یو افغان چې پولیسو کې له پاکستان ستون شوی د یک شنبه په ورځ د نومبر په 2 مې ازادي رادیو ته ویل
چې موږ سره ماشومان هم لولګي ځات مړ کیږي خلک وای لولګي نه پاکستان کې نوم لیکي راسره خلک حالات وینه والله په بل زلادي ورته راسي هم دا ویل او بیا دا اغم دومره ګران سول
له ایران ستون شوی باز محمد چې اوس مهال په جوزجان کې اوسېږي ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل
ټول مله چیز خدا
نه زما اولادونه لولګي مړ کیږي همدا می مهدی زوی چغي وی ډوډۍ غواړي خو موږ هیڅ نه لرو په جماعت کې څو ډوډۍ راجمع کیږي او موږ ته راکوي.
دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی نړیوالو بنسټونو نه د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په روسي کې درې افغان کډوال ماشومان چې لخپل کورنۍ سره له پاکستان افغانستان ته د ستنېدو پر مهال بند پاتې وو د لوګي او سړی حواله عمله کندهار ته رسیدو وروسته په کم کې مړ شوي دي. سرچینو ازادي راډیو ته ویل د غدري ماشومان چې عمرونه د دوه او دریو میاشتو ترمنځ پرون شنبه د نومبر اوله د دی ولای د تختپل ولسوالۍ په انزرګي کم کې مړ شول. یوې سرچینې چې نه غوښتل نومي پر راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
دلته د تختپل ولسوالۍ په انزرګي کم کې چې د مجلونو په اړه جوړ شوی دی هلته د شنبه په ورځ باندې درې ماشومان د لوږې، یخنۍ او ډېر انتظار څخه وپاتې شوي دي.
پاکستان د تیر اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالب ځواکونو سره تر سخت نښتو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې وتړلې، خو پرون شنبه د تورخم او سپین بولدک چمن لار په یو اړخیز ډول د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره پرانستې. د راپورونو له مخې په تیرو څو ورځو کې سلګونه افغان کورنۍ افغانستان ته د اوختو په انتظار له خوړو پرته په سړه هوا کې په انتظار وي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت د اکتوبر په 10مه په یوې اعلامیه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې د روان کال پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه پورې شاوخوا 2.8 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل وطن ته ستانه شوي. نړیوالو بنسټونو ویلي د دغه کډوالو پراخ ستنېدنې د افغانستان کمزوري زیربناوي تر فشار لاندې راوستي او د سرپناه خوړو او ساتنې اړتیا زیاته کړي. افغانستان ته ستنې شوي کورنۍ په داسې حال کې د خپل ماشومانو لپاره د خوړو له کمښت او لوګي څخه شکایت کوي چې بلابلو نړیوالو مرستندوی بنسټونو په افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ په کچه کې د پام وړ زیاتوالي خبرداري ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف استازي تاج الدین او یولا پرون شنبه د نومبر په اوله په خپل اکسپانه لیکلي چې د روان کال له پیل راهیسې په ټول افغانستان کې له 4,780,000 زیاتو خوارځواکو ماشومانو ته خواړه برابر شوي. له دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د اکتوبر په 19 په افغانستان کې د لوږې د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړې او ویلي وو چې په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه په چټکۍ مخ په زیاتېدو ده. د نړیوالو شمیرو له مخې اوس مهال د افغانستان له 3 میلیونه زیات اوسېدونکي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو اداره په 13 اکتوبر میاشت کې د مخکنی سپتمبر میاشتې په پرتله د وسلوالو بریدونو کې د 90% زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې ډیری بریدونه په خیبر پختونخوا ایالت کې شوي دي. نور تفصیل په دغه تحلیلي رپورت کې.
اسلام آباد کې د شخړو او امنیت سیډنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز وای چې روان کال د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو په فعالیتونو بریدونو کې 30% زیاتوالی راغلی، خو په دغو بریدونو کې د مرګ جوبلې کچا 19% راټیټه شوې ده. پی آی سی ایس ایس د نومبر په لومړۍ نیټه خپور کړی خپل میاشتنی راپور کې وای چې د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو لخوا یو کم نوی بریدونه شوي چې پکې 4,850 کسان مړه او 130 زیات جوبل شوي دي. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې په مجموعي توګه د وسلوالو او د امنیتي ژواکونو لخوا په عملیاتو کې 3,550 وسلوال، 2 د امنیتي ژواکونو سرتیري، 10 عام اولس او 1 د امن کمیټې غړي مړ او 122 جوبل شوي دي. اداره وایي چې مړ شوي کسانو کې زیات تر شمیره د وسلوالو ده. د پی آی سی ایس ایس یو غړي صفوان خان مشال رډیو ته ویل چې د ستمبر د میاشت په نسبت په اکتوبر کې د وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی. پی آی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 د اکتوبر په میاشت کې شوي یو کم نوي وسلوال بریدونو کې یوازې 2 بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه کې ثبت شوي چې پکې 4,550 کسان مړه شوي دي. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې امنیتی ژواکون لخوا 2 مشکوک کسان نیول شوي دي، خو ترهګرو 550 کسان تښتولي دي چې دا د 13 کلونو تر ټولو لوړه شمیره ده. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې 2 او په بندوبستي سیمو کې 10 وسلوال بریدونه شوي. راپور زیاتوي چې د خیبر پختونخوا ترڅنګ په بلوچستان کې هم 3 پیښې شوي. اداره وایي چې د کال 2015 نه وروسته اکتوبر لومبه داسې میاشت ده چې په بلوچستان کې د عام اولس او امنیتي ژواکونو د مرګونو په شمیر کې 92% کموالی راغلی. په بلوچستان کې خبریال سلامین خپلواک مشال ریډیو ته ویل چې بلوچستان کې د امن او امان په عمومي حالت کې د پام وړ خواله راغلی، ځکه چې د ملکی وګړو مرګ جوبلا 92% او د امنیتي سرتیرو مرګ جوبلا 25% راکم شوې ده.
زه فکر کوم کنن هم د سیاست کې په لیجیسلیشن کې د دې سیمې چې اصل چې کوم ژغونه دي، که هغه بیا په بلوس کې دي او که بیا هغه په پښتانه کې دي او که بیا په نورو کې دي، که دې ته واک اختیار ورکړل شي لکه په 13 ترمیم کې چې ورکړل شوی، نو زه فکر کوم چې دلته به یوه پټاخي به هم څوک ونه وچاو دي. مثال درکم، تیر کال د په جنوبي پښتونخوا مشهوره د بلوچستان چې کوم پښتون میشته سیمه ده ژوب او کلاسیفلا، په دې کې وسلوالو یو سړی پورته کوي ځایي اوسېدونکی، نو په سلروي ساعتونو کې دننه د دې سیمې اولسونه په خاصه کاکړو لس راپاسی ده او دوی د ناتار لارې څخه نه یوازې د خپل سړی بیرته ترلاسه کړل دي وسلوالو څخه خوشی کړ، بلکې و دوی ته ش غټه مرګ جوړ لای واړوله. نو که دغه ناتار په دولتي کچ خپل کړل سي د دې سیمې د اولسونه د چکم سیاسي اندي اصل وارثان چکم دي، د چکل په پارلیمان کې راسي د لیجیسلیشن لارې څخه د خلک داسې پالیسی جوړولای شي، نو هم د اصل وارثان د اصل جین ژغونه چکم دي، دا کچیر د سیاسي لارې څخه دا ناتار چې کوم دی په دولتي کچه باندې پلی کړي، نو زه فکر نه کوم چې دلته به داسې پیښې به رامنځته کیږي. ولې چې په جمهوریت کې موږ دا یو شی لیدلی دی، په اصل جمهوریت کې چې اولس هغه پالیسی کله هم نه جوړوي چې په هغه کې جنگ وي، بلکې د هغه پالیسی خوشی چې په هغه کې د دل لپاره خوشحالي وي.
د پی آی سی ایس ایس راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې دوه اویا د امنیتي ځواکونو سرتیري وژل شي او روان کال په لومړي شپږو میاشتو کې له 200 زیات د پولیسو کارکونکو وژل شوي. په پی خبر کې خبريال طارق وحید مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ترڅنګ د وفاقي حکومت هم د ترهګرۍ د مخنیوي ذمہ وار دی.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر افغان سیم کارګری وای پر کارونو او فعالیتونو یې د طالبانو حکومت لګول شوې بندیزونو له سختو کړاوونو سره مخ کړی دي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې د بندیز له لګیدو راهیسې ډیر یې بیکاره شوي او ځینې هغه یې چې کار کوي له ویرې تهدید او حتی زندانی کېدو سره مخ شوي دي. دوی شکایت کوي چې په داسې حال کې چې د خپلو کورنیو سرپرستانی دي او په دې برخه کې لوړې پانګونې هم کړې دي اوس ورته حتی د درې وختونو خوړو برابرول ګران دي. نور حال په دغه تفصیلي ریپورت کې
ناتلی نفقی اولاد خور پر رکنی شب و روز یک مادر غم خوره که خدایا به من کار بده لقمه نانی بده که من بخور ده اولادا خو کنم نام نمیگذارم.
ده هرات ولایت و حسیدون که او پر سینگارتون و ده طالبان و ده حکومت ده امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت لخوا ده بندیز لگول و مخ که ده دره و سینگارتون و او ده کلا سالونون و مشروع چه وز نهی وازیده بلکه به خبره دولس نورې خزینه کارکونکي هم له بدو اقتصادي او بشري شرایطو سره مخ دي. د میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ادا کوي چې د ارایشګرۍ له امله حتی درې ځلې د طالبانو حکومت لخوا بندي شوې ده.
یو
ځل مې په همدې اړه یو ګروپ کې غږیز پیغام ایښی و چې امر بالمعروف کسان راغلل او شپې یې بندي کړی وم. بیا په دویم ځل د شپږو ورځو لپاره یوړم او سزا یې راکړه. په درېیم ځل چې ارایشګاه ته تلم او پیرودونکي مې راتلې بیا دوی راغلل او څوارلس شپې یې بندي او جزا یې کړم. درې ځلې د ارایشګرۍ په جرم بندي شوم. اوس له ویرې کله کور کې کار کولی شم چې پیرودونکي مې زنګ هم راوهي وایم کار نه کوم. ښځې زښته زیاتو کړاوونو سره مخ دي. زه خپله شخصاً اوس د یوې مړې ډوډۍ موندلو لپاره
د فراه ولایت یو اوسیدونکی او سینګارګر چې په خبره یې له تیرو اوو کلونو راهیسې له پنځلس نورو میرمنو سره یې په ګډه په دې برخه کې کار کوو اوس اوزګاره او له بدو شرایطو شکایت کوي.
از وقتی که این محدودیت ها شده طالب ها محدودیت گذاشتن سالون ها کلا بند شده.
لغه وقتا چه طالبان و محدودیت ولکه و از موگ سالون پا بشپر دول بند شو فعلا موگ طول بیکاره یو. موگ سر دولست خزی وی چه طول ایدخ پلو کورنی و نفقه گرتون که وی اوس چه طول بیکاره یو جوان سخت زیاد سخت شوی دی دا اوس چه موگ لکو مشرایو تو سر مخ یو کاملا نهیلی شوی یو.
خو پا کابل که زین سینگرگر میرمنی وای چه دخ پلو کورنی و نفقه گرتل لپاره د ټولو خطرونو په منلو او په پټه مجبور دي چې په کورونو کې کار وکړي. د دې خاري وی اوسیدونکو او سنگارګری تمنا چې په دې برخه کې لشلو زیاتو کلونو تجربه لري ازادي رادیو ته وویل چې د خپل کار لامل له ویرې او تهدید سره مخ ده.
وخت سالونو مباز بود میتونستیم فامیل خدا تمام مصارف پرداخت کنیم دیگه آل فیلن بر ما مشکلات زیاد.
هغه وخت چې موږ سالون پرانیستی و د خپلې کورنۍ ټول مصارف مو پوره کولای شول اوس خو لومړی کار نشو کولای که یې وکړو هم له سختو شرایطو سره مخ کیږو ځکه چې موږ فعلا د دولت یعنی طالبانو د قانون خلاف و په کور کې په پټه کار کوو. په خورا سره شاوخوا پنځلس نورو نجونو او ښځو هم کار کوو خو اوس ویریږي کار نشي کولای. زموږ غوښتنه دا ده چې ښځو ته په ټولو برخو کې بیرته ونډه او حق ورکړل شي.
د طالبانو حکومت د خپل مشر ملا هیبت الله دیو حکم له مخې په 2023 تم کال کې د خزینه ارایشګرو فعالیتونه بند کړل او سنگارتونونه یې ور وتړل. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت بیان سیف الاسلام خیبر د دې میرمنو د شکایتونو غوښتنو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پخوانی ویان عاکف مهاجر هغه مهال د دې پریکړې ننګه کړې وه او ادعا یې کړې وه چې حکومت یې دا پریکړه د شریعت په رڼا کې او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو کړې ده. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې د معلوماتو له مخې د دغه حکم له مخې په ټول افغانستان کې 12000 سینګارتونونه وتړل شول چې شاوخوا 50000 میرمنو پکې کار کاوه. د طالبانو له لوري د ښځو پر کار بندیز یوازې پر سینګارګرو میرمنو نه دی بلکې دوی په ټوله کې په ډیرایو برخو کې ښځې له کار کولو منع کړي دي. افغان خزی لکار سربیره ان له تعلیم او تحصیل هم محروم دي چې دغه وضعیت تل کورنی او نړیوال خبرګونونه راپورولي او د افغانستان راتلونکو په اړه اندېښنې پزیاتې دودي. خو طالبانو د خپل دغه او داسې ډیر نور بندیزونو ننګ کړي او تر اوسه هیڅ بدلون پکې نه دی راوستای.
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورت
دا مخام لو تر اتوبجو پاج وندې بڼه ل ازادي رادیو واوري.